ترلی چې په دغه وزارت کې د فساد خبره مني خو وایي چې دغه پدیدې په وړاندې جدي مبارزه ته ژمن دي او په دې برخه کې یو لړ پروګرامونه او کارونه اپیل کړي دي. د دې وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن نازبي رادیو ته وویل چې د فساد سره د جدي مبارزې لپاره په یو لړ میکانیزمونو او اپیلانونو کار پیل کړی دی.
ما تحقیقات ما جریان داره و در این مورد ارزیابی ما
از موږ سره دوام لري او موږ په دې برخه کې له ټولو اړوندو بنسټونو او ارګانونو سره نه کوو. په دې برخه کې له پورته څخه ښکته او له ښکته څخه پورته ټولو منصبونو ته مو خبر ورکړی دی. د پداسیل کې د چې د ناتو پریکنده ملاتړ ماموریت وایي چې د کورنۍ چارو په وزارت کې اداري فساد تدارکاتي ناکامۍ او کمزوري په دغه وزارت کې کارونه لستونځو سره مخ کړي دي. د ناتو د پریکنده ملاتړ ماموریت د قومندانۍ د ارکان مرستیال جنرال ریچارډ قیسر د شنبې پورز چې د کورنۍ چارو وزارت د پرختیي بورډ په جلسه کې د دغه وزارت د کرنی ستراتیژیک پلان د رپورت ورکونې له امله ترسره شوې و خبرې وکړي او له هغه څه چې په کورنۍ چارو وزارت کې د فساد او کم کارې شتون بلل کېږي په کلکه نیوکه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دمګړې په دغه وزارت کې سلویخ تړونونه ځنډېدلې دي. افغان ولسمشر هم تر دې وړاندې په دولتي ادارو کې فساد یوه لویه ستونزه یاده کړې او ویلي دي چې په امنیتي بنسټونو کې تر ټولو ډېر فساد کورنیو چارو وزارت کې دی چې نوموړي دا وزارت د فساد زړه بللی و. ولسمشر ویلي دولت هڅه کوي د هیواد پولیس د جګړې تر څنګ د قانون عملي کولو کې هم لا ډېر فعالیت وسي. تر اوسه کورنیو چارو وزارت کې د پراخه فساد رپورټونه ډېر ورکړل شوي چې ویل کېږي د لسګونه زره خیالي سرتیرو په نوم پیسې او امتیازات پکې لاس په لاس کېږي او د دولت پر مخالفو وسلې او مهمات پلورل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وزیر تاج محمد جاهد هم ویلي دي چې ډېره ستونزمنه ده چې د فساد لمنه چې 15 کلن میراث دی په یو کال کې ولې وچې کړو خو وایي چې هڅه کوي هڅه باید زیات کړو او د دې مخنیوي لپاره باید کار وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. واصل وصال وو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وي په کورنیو چارو وزارت کې د فساد موجودیت د نظام په مشروعیت او د پولیسو پر روحي ژور اغېز لري او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یاد بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په یاد وزارت کې د فساد دوام له افغان ځواکونو سره بهرنۍ مرستې هم زیانمنولی شي. له ښاغلي افضلی سره زموږ همکار محمد واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ورنه په کورنیو چارو وزارت کې د فساد د موجودیت په اړه پوښتلې دي.
په دې کې شک نشته چې فساد په امنیتي سکتور کې په خاص توګه په کورنیو چارو وزارت کې په دې معنا ده چې پولیس خپله هم د دې نه متضرره کېږي او عام خلک چې هره ورځ د پولیس سره مخامخ کېږي دوی هم د پولیس د بد برخورد سره مواجه کېږي. همدغه راز دوی نه په بعضې موردی که رشوت وخل کی در طول بیا دی نظام پو مشروعیت بنده او خپلا دی پولیس رو پو روحی بنده بد تاثیر درلو دایشی.
در دغه حالت دوام با سپایل اولری او زیانونه بیسوی؟
در دغه حالت دوام با پایل دیر بدی وی ممتاسی پو دیر پندرس کلونی که اولی دل چه فساد پو کورنی شهر وزارت که مخ پزیتی دو او امدغه فساد دیشتون واجه داشه نن ممتاسی دیر و پیخو شاهدان یو امنیتی پیښې ترسره کېږي او زموږ هسې د افغانستان خلک د دې نه هره ورځ متضرره کېږي، وژل کېږي، زخمیان کېږي. نو د دغه حالت دوام د پولیسو په صفوفو کې فساد خپله پولیس هم متضرره کوي او همدغه راز د افغانستان خلک د دې نه متضرره کېږي او په ټوله کې نظام د یو ماتېدونکي حالت سره مخامخ کوي چې بیا د دې بېرته راګرځول به ډېر ستونزمن کار وي.
هغه ودونه او سازمانونه چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي کچرته فساد هم دغه سي دوام وکړي نو دغه په مرستو به هم څه تاثیر ولري؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د فساد دوام به د عمل شي چې نړیوال مرستې کم شي او بې باوري هم نور مخ ته ځي دوشي. نو د افغانستان حکومت لپاره پکار ده چې زر تر زره دغه اعتماد بېرته احیا کولو لپاره لاس کار شي او زر تر زره هغه اقدامات چې د فساد کمولو لپاره او د مخنیوي لپاره کېدای شي چې ترسره شي په هغه باندې باید کار شروع کړي او نړیوالو ته همدغه راز د افغانستان خلکو ته باید عملا وښيي چې دوی د فساد په مبارزه کې دوی ژمن دي او دوی لاسته راوړنې لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي مشر اکرام افسلی و چې له واصل وصال سره خبرې کولې. د کورنیو چارو وزارت د شمیرو په بنسټ تر اوسه 200 پولیس افسران چې 12 جنرالان هم پکې شامل دي د اداري فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا موضوع د اوکراین اتباع سر لننه کولی شي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ او د ده په وینا دا اقدام د روسیې له امپراتورۍ سره وروستۍ مخه ده. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی او د محله سره په سټوډیو کې دی.
بله، مهمه دا فیصله ځکه ګڼل کیږي چې اوکراین له یوې لسیزې راهیسې هڅه کوله اتباع یې د اجازه ولري چې اروپایي ټولنې ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو د 2015 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د اول وار لپاره اروپایي کمیسیون ویل چې اوکراین په دې برخه کې د اړتیا وړ شرایط پوره کړي، لکه د سرحدونو کنټرول، د پاسپورټ خوندیتوب او نور مسایل. د اوکراین په برخه کې دا پرمختګ په داسې حال کې چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم شخړې روانې دي او هلته د روسیې نفوذ له څو کلونو راهیسې جنجالي بحث دی. د دې تازه پلان له مخې به د اوکراین اتباع چې بایومیټریک پاسپورټونه ولري کولی سي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو له آیرلند او بریتانیا پرته. د اوکراین اتباع کولی سي په آیرلند او بریتانیا کې درې میاشتې تیرې کړي، خو په دې شرط چې شپږ میاشتنی ویزې ولري. دغه اصول د شنګن حوزې په څلورو هیوادونو کې هم د چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي د تطبیق وړ دي، لکه ناروې، آیسلند، لیختنشتاین او سویس. د اوکراین سرحدي مقاماتو ویلي تمه کیږي د نویو مقرراتو له مخې د سرحدونو د کنټرول په ساحو کې د مسافرو تګ راتګ 10% زیات سي. پردې صاحب،
بلې سالی صاحب، دوه پوښتنې مې کولې، کلنډ راته ځواب کړي. یو پوښتنه دا ده چې دغه ورځ د اوکراین لپاره څومره مهمه ګڼل کیږي او تر اوسه پورې د اوکراین مقاماتو د دغه تازه اقدام په اړه څه ویلي دي؟
دا ورځ خو ډیره مهمه ده. په د نورو مقاماتو په څیر د اوکراین ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ. پیترو پوروشنکو پرون په کیف کې په دې اړه جوړو سوي مراسمو ته څرګندونې وکړې.
زما په باور اوکراین به د ناتو یو غړی او په اروپایي ټولنه کې شامل هیواد وي. هیڅ شی او هیڅ څوک مو مخه نشي نیولی. یو وار بیا ملګرو اوکراینیانو، دغه فوق العاده مناسبت درته مبارک وي. سرلوړی دې وي اروپا او اوکراین.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه، موږ به هیڅکله شوروي اتحاد ته ورستانه نسو، ځکه موږ ویاړو چې یو ډیموکراتیک هیواد یو او د اروپایي ټولنې کورنۍ ته داخلیږو. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 میلادي کال کې د اروپا پلوه اعتراضونو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یانکوویچ له اروپایي ټولنې سره د اړیکو غښتلتیا په هدف د ځینو پلانونو مخه ونیوله. البته تاسو به معلومات لرئ چې روسیې د اوکراین پر کریمیا سیمه ولکه ټینګه کړې او د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونسکیه د بیلتون غشتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غشتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر 900 ډیر کسان وژل شوي دي.
بله، ډیره زیاته مننه صالح محمد صالح و چې د اوکراین اتباع چې سلننه کولی شي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. په دې اړه له تاسو سره وروستي جزئیات شریکول. او اقتصادي اوس هم اقتصادي خبرونو ور رسیدل. اقتصادي خبرونه سبون کاکړ چمتو کړي دي.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په ولسمشری مانی کې د پرمختیايي بودیجې د پراختیا او لګښت پاړه د بودیجې کمیټې د شنبې ورځې په ناسته کې پر یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وشوې. د یاد وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ویل چې په دغه ناسته کې د بودیجې د نه لګولو د لاملونو او د حل لارو پاړه خبرې وشوې.
د نورو ادارو څخه مهمه دا چې دوی هم د مصرف په برخه کې هغه سره هم چې د ژمنه یې کړې او هم چې کار وکړي تر څو د اسکشافی بودیجه د مصرف په پایله کې مونږ وتوانېږو چې په افغانستان کې د کارموندنې په برخه کې کار وکړو مثبته پایله ولرو.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره کې ټول وزارتونه خپل پرمختیايي بودیجه په ټاکلي وخت ولګوي، په هیواد کې به د اقتصادي پیاوړتیا لامل وګرځي. د افغانستان د برښنا ریاست مسؤل وایي چې په پام کې ده د جوزجان او بادغیس ولایتونو د اوسیدونکو د برښنا د ستونزو د هواري په هدف د یاد ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ ته له ترکمنستان هیواد څخه وارداتي برښنا ورکول شي. د یاد ریاست ویان وحید الله توحیدی ازادې ریډیو ویل چې د دغه برښنا د لیږد چارې به د روان میلادي کال تر وروستیو پورې بشپړ شي. د ښاغلي توحیدی په خبره د برښنا شرکت هڅه کوي چې د افغانستان په هر کوټ کې چې وي د برښنا له بابته د خلکو ستونزې ورهواري کړي. دا د ونې وړ ده چې په ډېرو ولایتونو کې یو شمېر فابریکې او دغه شان د کسبګرو کارونه د برښنا د نشتون له امله له ستونزو سره مخ دي چې د برښنا د منظم ویش په صورت کې به خپل فعالیتونه پراخ کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي خزاکي وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2200 افغانۍ، یو درې نیمونی بوجي ورځي 1300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 45 او یو لیټر ډیزل بیا په 45 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ، یو یورو 14 افغانۍ، یو پاوند 14 افغانۍ، یو دیش پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو 50 پله، زر ایران تومان 10 افغانۍ، یو نوی پله او در پاکستاني کلدار پښتو او د شفانی. د خبرونو پای
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غکل آزادی رادیو څخوري. د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره د کندوز اوسیدونکو له وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې نور د افغان وژنې او د هیواد د ورانولو څخه لاس واخلي. په دې اړه ملاریان ریپورت لري.
روژه د بخښنې، سولې، ورورولۍ، پخلاینې او عظمت میاشت ده. د روژې مبارک میاشت پر رسیدو سره د کندوز اوسیدونکو له وسلوالو مخالفانو څخه غواړي چې له ورور وژنې او تشدد څخه لاس واخلي، همدارنګه خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د خپل کلي او ټولنې کې په امن فضا کې ژوند وکړي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي احمد جان له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د روژې میاشت کې باید هر انسان ښه چلند وکړي، له بدو او د انسانیت ضد اعمالو څخه باید لاس واخلي، ځکه د روژې میاشت د تقوا او عبادت میاشت ده.
به خاطر ګناهایی که ما میکنیم انجام دادیم اینمی مای است که در حقیقت
دغه میاشت یو ښه فرصت دی چې باید موږ عبادت وکړو او خپلې ګناوې جبران کړو او هغه ورونه چې له حکومت څخه ناراضي دي نو د دغې میاشت په احترام چې قرآن پاک پکې نازل شوی له جنګ او د هیواد ورانۍ څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي.
دست وګشان باعث صلح او آسی او ثبات در کشور شود.
په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي بیوي چې اسلام تل خپل پیروانو ته د ورورګلوۍ، سولې او ژوندانه په ټولو چارو کې د منځلاریتوب لارښوونه کړې ده. د کندز ښار د شیرخان لیسې یو تن ښوونکی غفران ارمان بیوي چې د روزې میاشت د هر انسان لپاره یو ښه چانس دی چې عبادت وکړي او له خلکو سره ښه چلند وکړي، ځکه ښه چلند زړونه جذبوي، دښمنان په دوستانه او کینې هم په مهربانیو بدلوي.
حداقل بخاطر دیگه چیز نه، بخاطر یعنی ماه مبارک رمضان، بخاطر ازی که یک ماه عبادت.
روژه د رحمت، مغفرت، عبادت، پخلاینې او ورورولۍ میاشت ده. هغه کسان او ډلې چې له یو بل سره په جنګ کې ښکیل دي، بېګناه انسانان وژني او خپل هیواد ورانوي، نو د دغې میاشتې په احترام باید له جګړې لاس واخلي، پخلاینه وکړي او د خپلې کورنۍ تر څنګ په سولهیزه فضا کې د ژوند وکړي. په همدې حال کې د دې ولایت یو تن بل اوسیدونکي عبدالبصیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د روزې میاشت کوم پیغام چې له ځان سره د نړۍ خلکو ته راوړی دی، هغه هم د سولې، امن او ورورۍ پیغام دی. نوموړي د روزې میاشت د قدر شپې فضیلت په اړه وویل د قدر شپه د عبادتونو شپه ده. په دې مبارکه شپه چې څومره عبادتونه کېږي هغه د خدای پاک په وړاندې ډېر قدر او ارزښت لري. موږ باید په دې مبارکه شپه کې عبادت وکړو او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره دعا وکړو څو زموږ په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. روژه د اسلام مبین دین 5 ارکانو څخه ده او د روژې نیول پر هر مسلمان باندې فرض دي او قران پاک هم پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په همدې میاشت کې نازل شوی دی. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو د پی یو سټډیو له غرمنۍ خبري مجلې څخه اورئ. په پکتیا کې کوچیان او د کوچیانو مشران وایي د دوی په نوم ورغلي امتیازات په خپل وخت نه ورسیږي. داود تپانې نور حل راکوي.
په پکتیا کې د کوچیانو د سمون لوی ریاست له لوري د دوی د ستونزو د حل په موخه بیلابیل ټیمونه په دې توانېدلي دي چې په بیلابیلو برخو کې د دغه قشر ستونزې درک او اړوند ادارو ته وړاندې کړي. د کوچیانو د سمون لوی ریاست د څېړنې د برخې متخصص ډاکټر حافظ الله وایي چې دوی په دغه ولایت کې د خپلو څېړنو پر اساس د کوچیانو ستونزې معلومې کړي دي.
اصلی هدف په درې برخو باندې تمرکز و چې هغه د کوچیانو اړوند دي او کوچیان د هغې برخې ستونزې لري چې یو د معارف برخه ده. دومه برخه د ریسرچ موږ تمرکز درلود د روغتیا برخه وه او د مالدارۍ برخه کې ستونزې لوی لوی وې چې د مالدارۍ د برخې اوبه یې وې مثلا اوبه دی نه درلودې د څړځایونو په اړه مشکلات و. د کوچیانو د سامون لوی ریاست صلاحیت اجرایوي نه دی فقط د موږ د ریسرچ برخه د دوی ستونزې ور وولې دا به مسؤول ارګانونو ته شریکې کړي.
د په خبره چې د کوچیانو مالداري له دې امله زیان لیدلی چې ځمکې او څړځایونه یې زورواکو غصب کړي او له دې ورهاخوا د حیواني روغتیایي مرکزونو نشتوالی هم د مالدارۍ لپاره لویه ستونزه ده. د کوچیانو مشران وایي د پوهنې او روغتیا په برخو کې شته ستونزو د دوی ژوند تریخ کړی او حکومت ورته په دې برخو کې هېڅ هم نه دي کړي. حاجي عزیز خان وویل
د ماری په باره کې ډېرې ستونزې لرو چې هغه موږ نه سیار کلیکو هغه لرو مکتبونه لرو نه جهایي چې هغه کوم جهایي یو مغه کوم د جهایي په خلکو کې هغه کوم کومک نه در سره کړی نه همارومه پاتې یو تعلیم سره نه تربیه سره نه مدرسه سره نو په دې کې موږ دا ستونزه لرو. ال اندازې زیاته کلینیک یو مریض هم صحیح چې 1500 روپۍ موږ نسخه د ډاکټر اخلو نو 2000 موږ مټر ته پرې ورکو هغه نه لرو.
د زیات کړه د دوی په نوم راغلي امتیازات دوی ته ځکه نه رسیږي چې دوی ور باندې یا خبريږي نه او یا هم اداري کسانو ترې ګوښه تکړي وي او په خبره حکومت دی د دوی د ستونزو اواري لپاره یو برنامه جوړ کړي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
قدرمنو اوریدونکو د کابل چاپ نننۍ ورسپانو په کابل کې د اعتراضونو د تحسن د خیمو په اړه بیلابیل مطالب خبرې کړي چې زموږ همکار اجمل تورمان ورته لنډه کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم په کابل کې د تحسن د خیمو او لدی عمله د کابل خاریانو د ستونزو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. میډیا من خپلواک ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي خلک نشي کولای چې د تړلو لارو ستونزه د میاشتو میاشتو لپاره وځخمي. په سر مقاله کې راغلي چې کابل خاریان او غن شمیر کسبګر او هغوی چې یو کاروبار لري له اقتصادي زیانونو سره مخ دي نو لدی عمله حکومت او اعتراض کوونکو دواړو ته ښایي چې ډېر شر له وضعیت د وټلو لار پیدا او د ستونزې هواری ته سره کینی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د راپورونو پر بنسټ د ځینو کورنیو او بهرنیو کړیو په لمسونې یو شمیر کابل خاریان لار او کوڅو ته راوتلي د تحسن خیمې وهلي او خلکو ته په بیلابیلو برخو کې ستونزې جوړې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت ویلي مظاهری او اعتراضي غونډې د هر چا حق دی خو له تاوتریخوالي سره مل د غونډو او مظاهرو پر وړاندې به اقدام وکړي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په دې اړه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له اعتراض کوونکو سره خبرو ته چمتو دي خو له دې پرته به له کابل ښار د تحسن د خیمو د ټولولو په برخه کې چې خلکو ته لوی ستونزې جوړې کړي لاس په کار شي. مسیر خپلواک ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي لسم ورځ ده چې د کابل ښار لویه برخه تړل شوې د ښار په بیلابیلو برخو کې د اعتراض په نامه خیمې وهل شوې او حکومت هم د خیمهوالو لویری یو شمیر سړکونه په کانتینرونو تړل دي. د سر مقاله لیکوال لیکلي بازارونه بند دي زرګونه دوکانونه او سوداګریز مرکزونه یا یو مخ تړل شوي او یا د یادو ستونزو له امله کار په ټپه ولاړ دی او تاوان مېدي. په سر مقاله کې راغلي د کابل ښار د ښاریانو په ساعتونو وخت په تړلو لارو کې تیریږي خو حکومت خیمهوال او خیمهوال حکومت ګرمګړي او پړه یو پر بل اچوي. د سر مقاله لیکونکي په باور حکومت او خیمهوال دواړه خلکو ته په یو عذاب بدل شوي او له دې عذاب څخه د خلاصون لپاره چیغې وایي.
او اوس هم د کابل ښار د څو تنو اوسیدونکو نظریات اورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
افغانستان ولایت و امن وسالینا محمد مدنی کو چدر تاثر په تماس کې اما د مخابرات او وزارت چارواکو نه دا هله دا چې په ټول نورستان کې لږه د امر غږ د ټلیفوني شبکو د خدمات چې د ډېر کمزوري دي او اکثر مصالحو کې د ټلیفوني شبکو د خدمات چې دي ډېر زیات بې کیفیت دي او حتی کې دا فلصالې غان هم ستاسو په نورستان کې کلیتو غالته دغه مخابراتي شبکې انټن فعال نه دي، همدارنګ انټرنیټ اسانتیا نه هم خلک دلته ډېر زیات محروم دي، نو دغه د انټرنیټ نشتون دا هم ځوانانو پر وړاندې یو ډول ستونزه راوړل کړې ده. نو زمونږ دغه مخابراتو چارواکو نه همدارنګ نورو مسؤلینو نه احترامانه دا خواهش لري چې باید په نورستان کې دغه ټلیفوني شبکې خپل خدمات باید معیاري کړي.
قدر من اوریدون که اوس هم د تاسو زینو اسمس لولم چې د 1903 د افغان بیسیم د 1903 شمیره لاره مو ازادي رادیو تاسو ته ولیدی.
دنی فعال که غا کویم خالص مخلص دی الله العالمین در ازاده پاره وکی او خویندی که غا کویم
په بخنه سره. قدر من اوریدون که رازو یو بل مطلب تا، امریکایی ساینس پوهان وایي چې تر ټولو ګرمه سیاره کشف کړې ده. په دې اړه نور معلومات اسمت ساروان وړاندې کوي.
امریکایی ساینس پوهان وایي چې تر ټولو توده سیاره کشف کړې ده. د دې سیارې تودوخه چې لمځکې 650 نوري کاله لري ده، نږدې 4320 درجې ده. د امریکا د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې د دې سیارې تودوخه تر پخواني تر ټولو تود پیژندل شوي جرم څه باندې 0 درجه زیاته ده. دا سیاره چې ساینس پوهانو پرې کلټ 9B نومیږي، هغې کورې ته چې دا یې په مدار کې ده، دومره نږدې ده چې یوازې په یوه نیمه ورځ کې له شاوخوا راګرځي. ساینس پوهان باور لري چې د دې سیارې تر اندازې زیاته تودوخه په دې کې د شک ځای نه پرېږدي چې هلته ژوند ناممکن دی. ساینس پوهانو کلټ 9B سیاره د کلټ تلسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دا تلسکوپ په اریزونا ایالت کې دی.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په 12.90 په منځنۍ څپو او د اف ایم په لوی ښارونو کې د اف ایم په 10.15 څپو باندې په شفافه توګه اورېدلی شئ. وخت په کابل کې د غرمې 12:30 شوې. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د جهادي او ملي احزاب شورا په کابل کې له تحسن کوونکو وغوښتل چې د لارو بندول پای ته ورسوي. د دې شورا په استازیتوب پخواني ولسمشر صبغت الله مجددي په داسې حال کې چې د لوړ پوړو چارواکو د استعفا له غوښتنې سره مخالفت وښود، په دولت یې غږ وکړ چې د تحسن کوونکو مشروع غوښتنې ومني. په هلمند کې په 4 ولسوالیو سنګین، نادادي، ګرمسیر او مارجې کې پرون شپه د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي د دغو عملیاتو هدف د هغو سرتیرو او کمپونو لپاره د لارو خلاصول دي چې له یو کال راهیسې د طالبانو لخوا محاصره دي. په ننګرهار کې د داعش ډلې 2 تنه جنګیالي پرون په بهسود ولسوالۍ کې نیول شوي. دوی په هسکې مینې او چپرهار کې فعالیت درلود او خپل جرمونه یې منلي دي. د اوکراین اتباع سر له ننه کولی شي د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشینکو د دې اقدام هرکلی وکړ او د ده په وینا دا اقدام د روسیې له امپراتورۍ سره وروستۍ مخه ده. د لیبیا پخواني دیکتاتور معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي له څه باندې 15 کلونو بند وروسته خوشې شوی دی. فرانسویان نن یکشنبه په داسې حال کې رایه اچوي چې د ولسمشر ایمانوئل ماکرو نوی ګوند د پارلماني انتخاباتو په 2 پړاوونو کې د غښتلي پیل هیله لري.
له صفی الله ستانکزي مننه کوم چې لنډ خبرونه یې وړاندې کړل. قدر منو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو خپرېدو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. اوس هم د نور بسته یا شکست سکوت اونیزه خپرونه چې دغه خپرونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د عواملو څېړلو ته ځانګړې شوې ده واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. سړی مشه زمونږ د نور بسته اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی. دغه خبرونه د خزو پر وړاندې د توتیخوالو سنځو ته ځانګړې شوې ده او موږ په دې خبرونه کې چېډو چې د خزو پر وړاندې کوم توتیخوالی کیږي هغه ته څومره رسیدنه شوې ده. درین برنامه ما مهمان محترم را دعوت کردیم، عالم دین و مشاور دینی مشران جرګه مولانا سمیع الله ریحان را به برنامه دعوت کردیم. ریحان صاحب محترم، ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو منله، خبرونه ته ډیر خراخ لې
مننه، خوشاله او سوکاله اوسې حدیث جان.
که څنګه چې ما په مقدمه کې ویل چې موږ په دې خبرونه کې عموما د خزو پر وړاندې د توتیخوالی قضایا او څیړو او د هغې د عواملو په اړه بحث کوو غږیږو، خبروي چې په سر کې جناب ریحان صاحب دارته وایي چې د اسلام په مبارک دین کې د خزو پر وړاندې توتیخوالی څومره مردود عمل ګڼل شوی او په دې رابطه باندې که یو څه معلومات خدمت اوریدونکو ور.
الحمدلله رب العالمین، خالق السماوات والاردین، والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اله وصحبه اجمعین. اما بعد، د هر څه وړاندې حدیث پردیس تاسو ته ستاسو ټولو درنو اوریدونکو ته خویند ورونو ته نبوي تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اسلام مبارک دین یوازینی هغه دین دی چې د ښځو په رابطه باندې او د ښځو د حقوقو په رابطه باندې او د ښځو د خوشحالۍ او د سوکالۍ په رابطه باندې ډیر څه عوامر په دې مبارک دین کې موجود دي. لکه موږ پخوانی پس منظر ته ولاړ شو، د اسلام نه وړاندې د ښځو سره ډیر بد سلوک، ډیره بد رویه، ډیر بد اخلاق او حتی ښځه میراث ګڼل کېدله او کله ناکله به ښځه د بد شګون دپاره یا د سپیرتوب یو اله ګرځېدله او هغه به ګڼل کېدله. او د هغې نه علاوه که یو څوک به مړ شو، ښځه به یې د میراث د مال غوندې په میراث کې درېدله چې د هر چا به ورسېدله. بعضې به داسې وو چې ښځه به یې همداسې پرېښودله خپل سر ته، چې نه به د هغې د کالو د جامو د ډوډۍ د هېڅ شي پوښتنه به نه کوله. همدا وه چې بالاخره دغه جهالت اوج ته ورسېد او تر دې پورې شو چې خلک به په لورګانو باندې شرمېدل، هغه به ژوندی ښخولې. چې بالاخره د مکې مکرمې په ښکلي ښار کې د توحید لمر، د رسالت لمر، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوکړه د امینې رضی الله تعالی عنها په غیږ او په کور کې دا وشول او نبی کریم علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو. هر کله چې د نبوت اظهار کیږي، یعنی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام څلوېښت کلنۍ ته رسېږي، نو نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام لومړنۍ خبرې دا کوي چې ښځې حقوق لري. ښځه دا د چا میراث نه ده، ښځه د چا د لاس یا د استعمال یا د خزلو یا د بد شګون اله نشي ګرځېدلی، بلکې ښځه دا معززه ده، قدرمنه ده، عزتمنده ده. د اسلام مبارک دین کې د ښځې دپاره ډېر حقوق ورکړی شوي دي. او مغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې هر چا دوه لورګانې الہ العالمین ورته ورکړلې، یا یې ډېرې ورکړلې، او هغه یې په اسلامي روحیه باندې سنبال کړلې، او بالاخره هغه یې په اسلامي طریقه باندې واده کړلې. نو نبی کریم علیه السلام د خپلې دوه ګوتې مبارکې یو ځای کړې چې مور و پلار به جنت کې ما سره داسې یو ځای وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په راتلو باندې او د هغه د پیغمبرۍ په ښکاره کېدو او اظهار باندې د ښځو نه کاملا هغه د ظلم ټغر غونډ شو، د ظلم څپېړه ته لرې شو، ښځو ته یوه نوې او هوسا او ښکلې زندګي ور په برخه شو.
اما جناب ریحان صاحب، بعد از شما اشاره کردین که بعد از بعثت نبی علیه السلام یعنی مشکلات و امو ظلمی که بالای عموما زنها موجود بود رفع شد. از بعثت نبی علیه السلام تا به حال چندین صد سال میگذره، هنوز هم این مشکل پابرجاست؟ و اگر مشخصا اشاره بکنیم در جامعه ما شما در افغانستان این مشکل بسیار زیاد است، عواملش شما در چی میبینین؟
دا چې هر کله پیغمبر علیه السلام مبارک د ښځو د حقوقو خبره وکړل او د ښځو حقوق خلکو ته ښکاره کړل، نو طبعا ښځې د مشکلاتو نه یو څه خلاصې شوې. بیا بالاخره د قران کریم په 114 سورتونو کې یو مستقل سورت د ښځو په نوم باندې راغی چې سورت نساء ورته وي. 114 سورتونه د قران کریم، یو مشخص سورت د سورت نساء په نوم، یعنی د ښځو سورت چې په هغه کې ټول احکامات د ښځو د بیبیانو ذکر شوي دي. دا راغی او د دې نه علاوه دا یې خلکو ته ثابته کړله چې ښځه خور ده، مور ده، لور ده، کورودان ده، او د انسان د ژوند ملګری ده. کولای شي چې یو سړی د خپلې ښځې ښه خدمت وکړي، د خپل اولاد د خپل لور خ خدمت کوي، د ټولنې د جامع د نور خزو خ خدمت کوي. الله العالمین جل جلاله ورته په دې باندې اجرونه ورکړي. دا چې خپل ټولنې تر ازما چونکه تاسو مشخصه اشاره وکړل زمونږ ټولنې ته واقعیت دا چې زمونږ په ټولنه کې مشکلات موجود دي. البته دا مشکلات هغه چا جوړ کړی دي چې اسلامي اصول نه خبر نه دي، اسلامي دیندارۍ نه خبر نه دي، د اسلامي احکاماتو نه خبر نه دي، او هغوی کوشش دا کوي چې ځان یو قسم بالاتر اوخی. خو الن کې هغه که په اسلامي قوانینو باندې خبر وي او اسلامي قوانینو سره د هغوی سروکار وي او تعلق ورسره وي او عمل ور باندې کوله، بیا به ښه سره داسې عمل نه کوو. زه پوهیږم په دې باندې چې زمونږ په ټولنه کې ډېر مشکلات موجود دي. حتی موږ اوس کله نا کله چې ستاسو د رادیو د لارې نه ورومنګ د بعضي ولایتو کې او بعضو کلو پرتو علاقو کې په ولسوالیو کې موږ د داسې یو وحشت شاهدان کله نا کله اوسېږو چې د هغې مثال په تاریخ کې موجود نه دی. د هغې لومړی وجه دا ده چې ناپوهي ده، دوهمه وجه دا ده چې د ښځو خپلو حقوقو ته نه لاسرسی دی، درېیمه خبر دا ده چې د ښځو د پوهې کچه کمزورې ده، او درېیم د دوی کورنۍ دي چې د یو چا تول نه کوي، د یو چا شخصیت نه ګوري، د یو چا علمیت نه ګوري، د یو چا کورنۍ نه ګوري، بې خوبې به د خپل لور هغې کورنۍ کې ورکوي. هر کله چې دغه لاملونو ته موږ تاسو وګورو نو په دې نتیجه باندې رسېږو چې بعضی مشکلات که منځ ته راځي پیدا کیږي، نو د هغې دغه وجه دی.
تاسو مشکلات ته اشاره وکړه، خو یو بل مسؤلیت چې ډېر ستر مسؤلیت، تاسو بهتره په دې پوهیږئ چې زموږ دینی علما او هغوی چې د دین په برخه کې یعنی لکه تاسو غوندې خلک چې پوهان دي دوی ته ډېر ورګرځي. څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې دینی علما او روحانینو په هغه شکل چې دوی مسؤلیت ګرځي دوی دغه رول ادا کړی او د خپل مسؤلیت سرته رسولی؟
زه تقریبا چې څونه د مطبوعاتو له لارې نوینم او د منابرو او د مساجدو د لارې نوینم، نو زموږ علماو چې څنګه مسؤلیت دی هغسې نه دی رفع کړی. باید په دې باندې موږ اقرار وکړو چې علماو څه رقم مسؤلیت لري هغه مسؤلیت یې تر ننه پورې سرته نه دی رسولی. تاسو وګورئ موږ په رسنیو کې خبرې کوو، په رسنیو کې پیامونه ورکوو، د اجتماعي صفحاتو د لارې نه پیامونه ورکوو، د قرآن کریم د تفسیر او د ترجمې د لارې نه خلکو ته دغسې مسایل بیانوو. ټول علما باید په دې رابطه باندې په یو خوله باندې اوسېږي. بدبختانه چې په اوسني عصر کې په اوسني وخت کې بعضي خلک داسې دي چې د عالمانو په جامه کې شنه میان دي، ځان یې د عالمانو په ټیله کې وهلی دی، د هغوی په ټولنه کې ځان ورننه ایستی دی، الن کې د خپلې ښځې حق نه پوره کوي، چې د هغه په کور کې د هغه ښځه ناسته د هغې حقوق نه پوره کوي، هغې ته میراث نه ورکوي، هغې ته مهر نه ورکوي، هغه دې ته نه پرېږدي چې چا کره لاړه شي، چېرته خپلوانو کره لاړه شي، کینی پاڅېږي، او بالاخره هغه د هغه حقوقو نه برخمنه نه ده چې کوم حقوق باید یوې ښځې ته ورکول شي. نو هغه به ټولنې ته بیا څه د خیر خبرې وکړي، ځکه چې پخپله یو سړی په کور کې داسې وي، نو هغه به نورو ټولنې ته کله د خیر خبره وکړي او نورو ټولنه به په دې باندې مطمئنه کړي چې تاسې باید د ښځو حقوق ورکړي. خو بیا هم علما په دې رابطه باندې کوشش کوي، او زموږ جدي کوشش دا دی او هڅه مو دا ده چې کوشش وکړو چې تر څو پورې خلکو ته د رسنیو د لارې نه، د ممبرونو د لارې نه، د موعظو د لارې نه خلک په دې باندې آګاه کړو. دا زموږ دینی مسؤلیت دی، دا د وخت غوښتنه نه ده، بلکې دا زموږ دینی مسؤلیت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وروستنۍ خطبه کې د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو اوږده خطبه فرمایلې ده چې تر نن زمانې پورې هغې نه خلک د دغسې خطبې او د دغسې ویلونه خلیفګان دا عجزه دي. خو په هغې کې نبی کریم علیه السلام په ډېر صراحت سره، په ډېر وضاحت سره د ښځو حقوق بیان کړي دي. ویلې دي چې زه په تاسو باندې چې ډېر ویریږم چې تاسو به په جهنم ته لاړ شئ، هغه دا دی چې د ښځو حقوق به په زیان کړي. نو کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله وروستنۍ خطبه کې تاکید کوي په دې باندې، د عرفات په غونډۍ کې، او صحابه کرامو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو باید دا خبره نورو خلکو ته ورسوئ، نو عالم مسؤلیت جوړېږي چې ټول علما په یو خوله باندې د ښځو متعلق د تاوتریخوالي نه او هغه حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي باید په دې رابطه کې نستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي.
ریحان صاحب محترم، شما اشاره کردین که در خطبه که جناب نبی علیه السلام ایراد فرمودن در اوج هم ذکر شده و همچنان از خلفا گفتین، سوال مشخصی می است که کسایی که در رأس امور هستند چقدر در این بخش یعنی امو فعالیت و امو مسئولیت مهمشان ادا کردن و چقدر مسئولیت برمیگرده بر از اونا؟
تنها دانه چه پدی رابطه بنده علما با یو چه خاموش پاتی شوی ویو، هغې به خپل هغسې چې رسالت دی نه به یې پسې کړی، حکومتي چارواکي هم په دې کې پردي ملامت دي او په کې هم ناغېړي کوي، خصوصا عدلي او قضایي ارګانونه چې کله دغه سی یو پیښې موږ ته شاهدان اوسو چې تاسو سره په پارشیف کې بلا مثالونه داغې پراته وي، ډېر مثالونه به پراته وي. نو کله چې داسې یو متهم یو تورن او یو داسې څوک چې هغه د یو جرم ارتکاب کړی وي هغه نیول کېږي، نو باید عدلي او قضایي ارګانونه په صحیح طریقې سره او برملا هغه ته سزا ورکړي چې تر څو د نورو خلکو دپاره عبرت شي چې د دې واسطې واسطه بازۍ د دې مخه نیولې ده. کله ناکله په یو ښځې باندې ظلم کېږي او د هغې مېړه ګرفتارېږي یا هغه څوک چې ظلم یې پې کړی هغه نیول کېږي د وکیلانو د طرف نه، د ښځو وکیلانو د طرف نه، د نرانو وکیلانو د طرف نه، د هغوی ضمانتونه کېږي او د هغوی په قید کې تخفیف راوستل کېږي او د هغوی مشکلات ورباندې اسانه کېږي او بالاخره هغه ته برات ورکول کېږي. نو زه وایم چې قضایي او عدلي ارګانونه او اجرایه قوه دی باید په یوه خوله باندې هغه څوک چې د ښځو خلاف حرکات کوي یا ښځو ته خپل حقوق نه ورکوي او یا ښځې د مشکلاتو سره مخامخ کوي او هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته نه ورکوي، داسې خلکو ته باید سزا ورکړي چې حکومت په دې کې بشپړ پړ دی، سره د دې چې وزارت لري، سره د دې چې معینت لري، سره د دې چې یو ښه تشکیل لري او بودیجه اخلي په مصرف باندې رسوي خو خپلو جیبونو کې اچوي، ښځو ته خدمت نه کوي او د ښځو د نه خدمت د وجه نه هغوی خپلو چوکیو ته د رسېدو لپاره خپلو چوکۍ ته د ادامې لپاره کار کوي. نو زه په حکومت باندې هم غږ کوم ستاسې د برنامې د طریقه چې حکومت باید په زبانی جمع خرچ ونه کړي بلکې اخلاصمن قدمونه، هغسې قدمونه چې هغه لازمي وي ضروري وي هغه باید پورته کړي.
ریحان صاحب محترم، اوسنی وضعیت ته په کتو تاسو مشکلات ته اشاره وکړه په عدلي او قضایي بنسټونو کې، څه فکر کوئ چې په دې رابطه باندې هغه ډول اقدامات چې لازم دي او د خلکې غواړي د پورته کېدو عملي لارې چارې تاسو فکر کوئ چې شته دي؟
یو د دغې سیاسي کشمکش د وجې نه چې منځته راځي یا بعضې خلک هغه د حکومت خلاف کېږي، یو دا دی چې د ښځو حقوق ته پکې صحیح لاسرسی نه رسېږي نه کېږي. د دې وجه نه هغه بیبي چې هغه مظلومه ده، هغه کړېدلې ده، هغه ځورېدلې ده او هغه د مشکلاتو سره مخامخ ده، چونکې د هغې لاسنیوی ونه شي، کله چې د هغې لاسنیوی نه کېږي نو طبعا هغه په یو مخالف بود کې واقع کېږي او قرار پیدا کوي، د هغې اولادونه هم همداسې وي. نو زه فکر کوم چې سره د دې چې سیاسي اوضاع د افغانستان خنه ده او شاید ډیرو خلکو ته هغسې چې حقوق ورکول شي یا ډیر هغه خلک چې مجازات شي هغوی ته لاسرسی صحیح طریقې سره ونرسېږي، خو بدبختانه په مرکز کې مونږ داسې څه وینو چې په مرکز کې د هغوی غږ ته رسیدګي نه کېږي، د هغوی اواز نه اورېدل کېږي، د هغوی د دسترخوان پوښتنه نه کېږي، د هغې د کور پوښتنه نه کېږي، د هغې د اولاد پوښتنه نه کېږي او هغې باندې یو قسم ذهني بوج دی، فشار دی ور باندې چې تر څو د هغې پوښتنه ونه شي. نو دا منمه در سره چې اوضاع صحیح نه ده، سالمه نه ده، جوړه نه ده، خو بهرحال حکومت ته پکار دی چې د ټولنې د یو اساسي رکن د موجودیت په خاطر باندې چې ښځې تشکیلوي باید د دې حقوقو ته رسیدګي وکړی شي، ځکه چې د افغانستان ټول اتباع دا حق لري په حکومت باندې چې هغوی ته د هرې نگانه لارې چارې برابرې کړي، او دا چې څوک یې په دې رابطه باندې مشکلات جوړوي، مسایل جوړوي، هغه په لوړو چوکیو باندې ناست دي، لوړ مقامات دي هغه، نو د هغې خلکو مخنیوی خو حکومتي دنده ده چې باید وي. که چېرته دی وایي چې دا اوضاع نه جوړېږي، خو همدې سره اوضاع نور هم خرابېږي، دا وایي ما ته حالات سازګار نه دي، اوضاع راته سازګاره نه ده، امنیت راته نشته دی، دا نشته. نو چې حکومت داسې چغې ووهي، زه هم غندنه کوم د یو پیښې، ژورنالیست هم غندنه کوي د یو پیښې، حکومتي چارواکي هم د یو پیښې غندنه کوي، نو دا خو بیا لاره د حل نه ده. حکومتي چارواکي باید په هر حالت کې د ښځو اواز ته رسیدګي وکړي، لبیک ورته ووایي او د هغوی مشکلات حل.
ریحان صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه چې دینی علما دا ومنله چې په ځینو مواردو کې خپل مسولیت په هغه شکل چې لازمه ده سرته نه رسولی، خو په ځینو مواردو کې چې په خپله دینی علماو دا مسله مطرح کړې او په دې رابطه باندې مشخصا نظریات وړاندې کړي، یعنی په بېلابېلو ممبرونو کې او په بېلابېلو مساجدو کې، په هغه شکل چې لازمه ده هغه اغېز چې باید وی لري په خلکو کې هغه غیز دومره نه و. څه فکر کوي اصلي ستونزه په خلکو کې ستونزه شته ده؟
په خلکو کې یو څه ستونزه موجوده ده او هغه دا ده چې د خلکو ناپوهي ده. خو زه د ټولو خلکو سره د ناپوهۍ ټکي سره موافق نه یم. یو سړی خو په دې باندې پوهېږي چې په دې ښځه ولې دا وینې روانېږي، د دې ولې دا سرکل شي، د دې ولې پوزه غوڅه شي، د دې ولې شونډې غوڅه شي، دا ولې وسوځول شي، دا ولې د بجلۍ کرنټ ورته ورکړی شي. په دې خو د سړي عقل کار کوي، دا خو یو انسان دی، یو او داسې انسان دی چې بغیر د هغه نه زندگی نه کیږي. الہ العالمین جل جلاله دنیا ته آدم علیه السلام سره زموږ مور حوا بیبی یو ځای رالیږي. د دواړو یو ځای راتلل دلیل د دې خبرې دی چې زندگی بغیر د ښځې نه نارینه مخ په وړاندې نشي بولی او ښځه بغیر د نارینه نه زندگی مخ په وړاندې نشي بولی. د دې وجه نه د اسلام مبارک دین یو بل ته د یو بل جامع ویلی دي، هن لباس لکم وانتم لباس لهن، تاسو د ښځو دپاره جامع یاست او ښځې چې دي ستاسو دپاره جامع دي، یعنی لباس دی. نو کله چې الہ العالمین ورته لباس وایي، معلومیږي دا چې دا دواړه لازم او ملزوم دي سره، د یو بل نه جدا کیدونکي دي سره. باید په خلکو کې چې کومه ستونزه موجوده ده داسې ونه وایي چې موږ ناخبره یو، موږ ته رسیدګي نه ده شوې. علمای ورته وایي، منبرونه ورته وایي، هغه پیمانه باندې بنئ چې مخکې مې ویلې چې په علماو کې یو څه کمزوري موجوده ده. خو بهرحال په خلکو کې مشکلات موجود دي، په خلکو کې هم تکالیف موجود دي. اوري منی نه، په یو غوږې وځي نه وځي، په بل غوږ باندې وځي، عملی جامه ورته نه غوندي. نو کله چې هغه ورته عملی جامه وانه غوندي، دا په خپله باندې یو مشکل دی. نو د دې وجه نه زه دا ویلی شم چې باید علما، حکومت، ځوانان، مدني فعالان، هغه متحرکې ژوندۍ خویندې چې ژوندۍ افکار لري، دا ټول چې سره جمع کو او حکومت د دوی په سر باندې لاسنیوی وکړي، نو دې مسایلو ته به حل لاره پیدا شي.
ریحان صاحب، رازو دې ته چې په خپله مېرمنې یا ښځې چې له دوی سره عملا تاوتریخوالی کېږي، دوی څومره مهم رول لري د دغه تاوتریخوالي په مخنیوي کې؟
ګورئ، ښځو غږ ډېر مؤثر دی چې ښځې باید خپل غږ په خپله باندې پورته کړي، ځکه حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي. د اسلام په اوایلو کې د زهار حکم لا نه راغلی. یو څوک چې خپلې ښځې ته ووایي چې ته خور و مورې په ما، یا ته داسې لکه مور زما، ورته ووایي یا داسې لکه خور زما، که نه نو دې ته زهار وایي په اسلام کې. د دې حکم لا نه راغلی. یو مېړه خپلې ښځې سره زهار وکړو داسې ورته وویلې، نو دا ښځه راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام، ورته وایي ویلې چې په دې رابطه باندې څه حکم دی؟ دا خو طلاق نه دی، دا خو زهار دی، په دې رابطه څه حکم دی؟ نو نبی کریم علیه السلام ورته ویلې چې په دې رابطه باندې خو څه پورې په ما کوم حکم نه دی نازل شوی. نو دا بیبي ورته وایي چې هر څه شی در باندې نازلېږي چې زموږ مسله راغله، اوس در باندې نه نازلېږي. ولې نه نازلېږي؟ همدا وجه وه چې دا بیبي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دواړه په خبرو کې دي، الہ العالمین جبریل علیه السلام راغی: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. الہ العالمین په تحقیق سره غږ واورېده د هغې بیبي چې تا سره جنجال کو، تا سره مشاجره کوله، تا سره جنگ کو د خپل حکم پر رابطه باندې، چې ولې ناراضي؟ دغه د حکم مې در ولېږه، هر څوک چې خپلو بیبیانو سره زهار وکړي، شپې ته روژې بنیسي، یا به شپېته مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي، یا به شپېتو کسانو ته کالي کوي. بیا ډېره زمانه بعد د عمر فاروق صاحب زمانه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام دنیا نه تشریف وړی دی، نو عمر فاروق په اس باندې سور دی او روان دی چېرته چې دا ښځې ولیده، همدا بیبي ولیده. نو دی ورته د اس نه راښکته شو. نو د خلکو ډېر تعجب وکړو چې امیر المؤمنین یوې زړې ښځې ته ورښکته شو او غلې د هغې چې څه پسپسه کوي هغه یې واورېدې، د هغې خبره یې واورېده. نو د صحابه کرامو ته یې پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین دې ښځې ته دې ډېر وخت ورکړ، دا څنګه اس نه ورته ښکته شو؟ د دې خبرې دې واورېدې؟ هغې ورته وویلې دا تاسو نه پېژنئ، دا هغه څوک ده چې د دې غږ د هر شي برین نه بره الہ العالمین اوري. نو کله چې الہ العالمین غږ اوري، نو زه خو په مخ د ځمکه د خدای بنده یم او بیا د مسلمانانو خادم یم، زه خو باید غږ واورم. نو د دې وجه نه ورته ودرېدم او د دې سره مې خبرې وکړلې. ګورئ، کچېرې ښځې منسجمې ونه اوسېږي او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع ونه کړي، او هغه غلې چې د دوی د حقوقو دپاره چغې وهي او د دوی په سر باندې پیسې راغونډوي، کله په یو نوم باندې، کله په بل نوم باندې، کله په بل نوم باندې، او هغوی پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي، یا هغه ټولنې چې د ښځو په نوم باندې جوړې شوې وي هغوی د ښځو د نوم نه استفاده کوي، پیسې راغونډوي، جیبونو کې اچوي، د هغې مخنیوی به څوک هم دا ښځې به کوي؟ نو ښځې هم باید منسجمې اوسېږي او په دې باندې پوه شي چې کوم حق ورته الہ العالمین ورکړی، د خپل حق نه کامله توګه باندې دفاع وکړي.
اما به نظر شما اگر زنان سواد کامل نداشته باشه و مو حقوقی که برای از یا دین اسلام برشان داده یا حقوقی که در قوانین خود ما شما در قانون اساسی برشان درج شده از او بی خبر باشه، چطور میتونه حرکت های از یا منسجم باشه و منتج شو به یک نتیجه مثبت بگیره؟
یو خو داده چه باید خزی تعلیم تلاس رسی ولری، نو کچیری لوری تعلیم افتوی او تعلیم کړی وي نو خود به خود د خپل مور حق پیژني، د خپل خواخي حق پیژني، د خپل یور حق پیژني. نو اوس خود تعلیم کچا زمونږ په ځوانانو کې شکر الحمدلله پیدا شوی دی، کوشش کوي زمونږ ځوانان او زمونږ ځوانانې چې هغوی تعلیم وکړي، خو بدبختانه چې هغه سي ماحول ورته نه دی سازگار چې څنګه باید دوی تعلیم ته لاسرسی وکړي. زه دلته تعلیم په موضوع خبره نه کوم، بیا کله آزاد بحث په دې رابطه راغی سړی باید په هغې کې نسبیات شریک کړي. نو یو دا خبره ده. دویمه دا ده چې کومې ښځې نه خبره وي نو هغې باید پوښتنه وکړي، پوښتنه وکړي د یو عالم نه، پوښتنه وکړي د یو حافظ عالم نه، پوښتنه وکړي د یو بلې بیبي نه، پوښتنه وکړي د یو تعلیم یافته بیبي نه، پوښتنه وکړي او په خپلو حقوقو باندې ځان خبر کړي. که نه مور پلار مکلف په دې باندې دي چې د خپلې لور د حقوقو نه کاملا دفاع وکړي. که چیرې دا مور او پلار د خپل اولاد د حقوقو نه دفاع ونه کړي خو بیا خو د ځنګل قانون رایج کیږي، ځکه چې څوک یو لوري چاته خپله ورکړل او بیا د هغې نه پوښتنه ده او نه ګیګه نشته او نه د حق پوښتنه شته او هغه جلی هم پخپله نه د اساسي قانون نه خبره وي او نه د اسلامي قانون نه خبره وي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه. او مور پلار هم پوښتنه نه کوي، خاوند یې وایي زه خو بس چې څه کیږي کیږي به. نو دا ښځې حقوق پیمالیږي، کله چې دې حقوق پیمالیږي دلته دا خلک ملامتیږي، پلار مور خواښې خسر. دا ولې ته د دې وجه نه چې تاسو خو د ښځې د حقوقو نه خبر وای، ولې هم دې ته خپل حق په صحیح طریقې سره نه دی ورکړی. نو عرض دا دی چې په یو نه په یو طریقه باندې به حتما ځان د دې نه خبروي چې تر څو پورې خپل آواز وباسي او منسجم آواز وکړي.
ریحان صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې تاسو مشکلاتو ته مې اشاره وکړه، جزئیاتو ته لاړی او کوم فعالیتونه چې په دې رابطه باندې کوم مؤثریت لري هغې ته مو اشاره وکړه. غواړم پوښتنه داسې مطرح کړم چې دا واقعا یو جدي ستونزه ده زموږ د ټولنې. څنګه کیدای شي چې د دیني علماو غږ، د مدني فعالانو، د حکومت دا ټول سره همغږی شي او په یو مسیر کې حرکت وکړي تر څو کومې ستونزې چې اوس په مشخصه توګه ښځې ورسره مخامخې دي د دې مخنیوی وشي؟
اول اخلاص ډېر مهم دی. عالم که غږ کوي باید خالص مخلص د الله العالمین د رضا دپاره وکړي، مدني فعال که غږ کوي خالص مخلص د الله العالمین د رضا دپاره وکړي، او خویندې که غږ کوي د نورو خویندو د حقوقو دپاره باید خالص مخلص د الله العالمین د رضا دپاره. کله چې د الله العالمین د رضا دپاره وي مشکل حل دی، او که چیرې د خپل جیب د ډکولو دپاره وي دا بیا مؤثر نه واقع کیږي. او که د الله العالمین د رضا دپاره وي او د ښځو د حقوقو نه د دفاع په خاطر باندې وي، علما، اتقیا، صلحا، خویندې، مدني فعالان، تعلیم یافته ځوانان، د پوهنتون استادان، د سره ټول په دې رابطه باندې کار وکړي او د زړه د اخلاص یې وکړي، د ستونزې ته رسیدګي په ډېر اسانۍ سره کیدای شي. او حکومت باید په دې رابطه کوټلي اقدامات وکړي. که چیرې حکومت سستي وکړي، علما سستي وکړي، او ځوانان سستي وکړي، نو حالت د دې نه نور هم بدتریدای شي، د دې نه نور هم پسې بدتریدای شي، کیدای شي نور وحشت منځ ته راشي. نو د دې وجه نه ښه خبر دا ده چې د غفلت د خوبه باید راپاڅېږي، خویندې وروڼه، او که څوک غږ کوي د جیب ډکولو دپاره یې ونه کړي، خالص د الله العالمین د رضا دپاره او د ښځو د حقوقو ده یو فعال په صفت باندې په دې رابطه کار وکړي.
د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاحکار او دینی عالم مولانا سمیع الله ریحان، له تاسو ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او برنامې ته راغلي.
خوشحاله
اوسئ.
یخ لگی با دنا یار یخ جو لہراونی سچ زل دروا چو ما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یادری دید کلو وخشو یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ کد سہرا پلمن وورو لگی دنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ مگر زنیم زالی یار یخ یخ لگی با دنیا
یخ تور کم سید تور خمارا یاد وینا یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ تک در سپینا سپینا اوڑے یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ بسم لار تیرے دم خود وشتما یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ گل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ خود خود نکڑم دخمنانو بولی دما یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ پات پغمان گلوری راگ یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ زماد یار دزلف بوی ما تراؤڑی نا یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ سد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ سد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ
یخ لگی با دنیا یار یخ.